کیدی په مکلې د خبرونو لاندېسته. د طالبانو حکومت د افغانستان د 1 میلیارډ ډالر کنګل شوی او پیسو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن پریکړه وغندله. بایدن تیر شپه اعلان وکړ چې د افغانستان د 1 میلیارډ ډالر شتمنۍ نیمایي به د 2001 کال د سپتمبر د 11 قربانیانو ته د توان په توګه ورکوي او نیمایي نورې به هغو افغانانو ته ورکړي چې بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم پر ټویټر د امریکا د ولسمشر پریکړه د افغان ولس د شتمنیو غلا بللې او لیکلي دي چې دا د امریکا د اخلاقو او بشرپالنې ټیټه کچه ښیي. د طالبانو حکومت یو پلان تصویب کړی چې پر اساس به یې په جګړه کې د وژل شویو طالبانو او همداراز د پخواني حکومت د وژل شویو ځواکونو له کورنیو سره مرسته کیږي. د طالبانو د حکومت له دې پلان سره سم دم راسته د وژل شویو کورنیو معیوبانو او یتیمانو کورنیو ته ورکول کیږي. په متحده عرب اماراتو کې په لسګونه هغو افغانانو چې له افغانستانه تر لیږدول کېدو وروسته په کمپونو کې بې برخلیکه پاتې دي پرون د درېمې ورځې لپاره اعتراضونه وکړل. معترضانو په متحدو ایالتونو کې د دوی د میشتېدنې لپاره د چارو د چټکۍ غوښتنه وکړه. د کسانو ویلي چې له افغانستانه تر وتلو وروسته میاشتې کېږي چې بې برخلیکه پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي روسیې د اوکراین پر پوله نور ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. بلینکن پرون همداراز وویل چې هره شیبه او احتمالا د اولمپیک تر ژمنیو سیالیو مخکې ممکن روسیه پر اوکراین یرغل وکړي. او د برتانیا دفاع وزیر د اوکراین د کړکیچ د کمولو په هدف په مسکو کې له خپل روس سیال سرګی شویګو سره کتلي. بن والیس پرون له شویګو سره خپلې خبرې راغنده او بللې او زیاته کړه چې روسیه پر اوکراین د یرغل نیت نه لري، خو هغه په عین حال کې ویل چې د اوکراین په پوله کې د څه باندې 1,00,000 روسي پوځیانو میشته ده، یوه عادي مناوره نه ښکاري.
زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. ته زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په نیمروز ولایت کې اته معتادین د یو بل معتاد د سوځولو او وزولو په تور نیول شوی دي.
در افسای گذشته است معتادین
په تیر اونیو کې لزرنج خار څخه معتادین راټول او د درملنې لپاره یو ځای کې وړل شول. کول به د مرغه چې څو معتادین یو بل معتاد اور ته واچوه.
په یو بل راپور کې به واوري چې د فراه ولایت په زندان کې څو معتادین مړ شوی دي.
دا رقم چې پنځوري ست چې په چي داتیا نیو کال دی په کلو معتادان دوا یت تاثیر نه پر کوي. د ډیر وخت په اخته چې به له مرګ بل علاج نه لري.
د عبدالرحیم رحیمی په نوم لوی رضاکار سره مرکل رچی په خپل سیمه کې د نشې موادو د جانونو په اړه عامه پوهاوی ورکوي.
مونږه هغه کسان چې معتاد دي کوشش کوو چې هغه مونږه هغه مرکزونو ته انتقال کوو چې هغه ته د دوی درملنه وشي تر څو جوړ شي.
د تورن په نوم یو معتاد وایي د نشول عمل لکاره وسړل سوم.
تر ما هم پر استال یعنی زل کار کوم ما موږ نه کار کوم چې د عمل پیسې پیدا کوم څنګه کوم.
او د پروګرام په پاکي او په ځله پوری ډراما لرو.
د شبکې پلار په څه چټل کې جوب سپه
څه خبره کوي. دا راستا خبره زموږ د کلی اشرف خان هم راته وکړه
خو ما ونه منله.
کمه منلې وای نو اوس به دومره نه سرګردانه کیدای.
اوست خبرونه لومړی مطلب ترازو. د نیمروز ولایت په زندان کې څو معتادینو یو معتاد سوځولې او وزلې دی. د طالبانو د حکومت ځای چارواکي هم دا پیښه مني او وایي چې د دې وزنې په تور یې څو تنه نیولې او پښتنې ګرویګنې ځینې کوي. د طالبانو حکومت په وروستیو اونیو کې له زرنج ښار څخه لسګونه معتادین راټول کړي او د زرنج ولایت په پخواني زندان کې یې ساتلي دي. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي اعتیاد یوه روغتیایي ستونزه ده چې تر ډیره حده د انسان رواني او ذهني برخې ته زیان رسوي. له همدې امله پر معتادینو په یو ځل نشه یي مواد بندول او هغوی په زندان کې اچول د دې سبب کیږي چې ذهن یې ګډوډ سي او په جرمونو لاس پورې کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت په وروستیو اونیو کې د نیمروز له مرکز زرنج ښار څخه تر 1500 ډیر معتادین راټول کړي او له نشه یي موادو څخه د لیرېوالي لپاره یې د نیمروز ولایت په پخواني زندان کې ساتلي دي. تېره اونۍ دوشنبه په دې زندان کې د معتادینو ترمنځ نښته وسوه چې په نتیجه کې یې یو معتاد په وهلو وهلو په اور کې وسوځول سو او په دې ډول ووژل سو. د نیمروز ولایت امنیه قمندانۍ د رسنیو امیر بهرام حقمل ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د دې پېښې اصلي علت نه دی څرګند سوی، خو د دې پېښې په تړاو اته نفره نیول سوي او په دې اړه پلټنې روانې دي.
در هفته‌های گذشته است معتادین
په تېرو اونیو کې له زرنج ښار څخه معتادین راټول او د درملنې لپاره یو ځای ته یوړل شول، خو له بده مرغه چې څو معتادینو یو بل معتاد اور ته واچوه. د دوی د دې کار دلیل تر اوسه معلوم نه دی او د دې پېښې په تړاو د پښتنو ګرویګونو لپاره اته نفر نیول شوي دي.
په
نیمروز ولایت کې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د دې نښتې اصلي علت هغوی ته د خورو نه رسېدل دي، خو ځایي چارواکي بیا دا ادعا نه مني. د طالبانو حکومت په تېرو دوو وروستیو میاشتو کې له کابل، کندهار، هرات، فراه، نیمروز او هرات ولایتونو څخه زرګونه معتادین راټول کړي او د دې لپاره چې نشه یي مواد په لاس ورنسي هغوی په زندانونو کې ساتي. د معتادینو د درملنې کارپوهان احتیاطي و روغتیايي او رواني ستونزه بولي او وایي چې نشه د انسان رواني حالت ویجاړوي. کله چې پر معتاد په یو ځل نشه یي مواد بند کړل شي، د معتاد ځان له واکه وځي او په ډول ډول جرمونو لاس پورې کوي. په دې اړه ډاکټر منصور ارشاد وایي چې معتاد ناروغ دی او له روغتیايي او طبي خدماتو پرته د هغه زندانی کول خپله معتاد او ټولنې ته ستونزې پیدا کوي.
احتیاط یک مریضی او یک مشکل صحی.
احتیاط د نورو ناروغیو په شان یوه روغتیایي ستونزه ده چې یوازې په مسلکي ډول د درملنې وړ ده، خو کله چې له دې ستونزې سره مسلکي چلند ونه شي ښه نتیجه نه لري. د معتاد زندانی کول او په زور د هغه درملنه په اوږد مهال کې تر دې نورې جدي ستونزې پېښوي. معتاد تر خوشې کېدو وروسته په جرمونو لاس پورې کوي چې دا ستونزې ډېرې پېچلې او لویې دي.
د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستو له بندېدو سره سم په افغانستان کې د معتادینو د درملنې له څلور اتیا روغتیایي مرکزونو څخه په وروستیو 15 میاشتو کې ډېری مرکزونه د مالي او تخنیکي ستونزو سره مخ شوي او ځینو مرکزونو بیا د معتادینو د بستر کېدو خدمات بند کړي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په نیمروز ولایت کې اته معتادین د یوه بل معتاد د سوځولو او وژلو په تور نیول شوي دي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د فراه ولایت د زندان چارواکي دا مني چې په وروستیو څو میاشتو کې پر معتادینو باندې په یو ځل د نشه یي موادو بندېدلو له امله څو معتادین مړه شوي دي. د فراه د زندان مدیر وایي ډیری معتادین چې زندان ته راوړل شوي د ډیر عمر پر لپسې نشو له امله د وجود د مقاومت کمزوري او په یو ځل د نشه یي موادو بندېدلو له امله مړه شوي دي. ارواپوهان وایي چې په زندان کې د معتادینو ساتل د طبي معیارونو او انساني ارزښتونو خلاف کار دی. باید معتادین د زندانونو پر ځای د معتادینو د درملنې په روغتیايي مرکزونو کې بستري کړل شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د شیر موسسه په بند
نور محمد هغه معتاد دی چې له دریو میاشتو راهیسې په فراه ولایت کې زندانی دی. دا ویل کوم ورځ راهیسې چې زندان ته راوستل شوی، څو معتادین په خپل سترګو لیدل چې د صحي خدماتو د نشټوالي او زندان کې د بد وضعیت لامل مړ شوی دی.
درې میاشتې کېږي چې دلته اوسېږم. دلته ډېر معتادین ناروغ او مړه شوي دي. له کومې ورځې راهیسې چې زه راغلی یم دلته 250 معتادین مړه شوي دي. دا زموږ د شوي ته وګوره بنده ده. اوس جوړ شوی یم. دولت زموږ خدمت کړی دی او زه کورودانې ورته وایم.
او په دې زندان کې یو بل معتاد حاجی نور احمد چې په خوا سوداګر وو او اوس هم شتمن دی، په زندان کې له معتادینو سره د چارواکو له چلند خوښ دی.
زما تقریبا دوی میاشتې کېږي چې راغلی یم. د کم تر ډوډې تر بحثه په د وهر شې تر بحثه د مجاهدینو سلوک ډېر عادلانه او منصفانه دی. داسې بد وضعیت ما تر اوسه خپل په سترګو نه دی لیدلی.
خو د فراه ولایت د زندان چارواکي بیا یوازې د 15 معتادینو مړینه مني. د فراه ولایت د زندان مدیر لال محمد ذاکر ازادي راډیو ته وویل د معتادینو د مړینې اصلي عوامل ډیر عمر او په یو ځل پر هغوی د نشهیي موادو بندېدل دي.
دا رکه شپږ لسته چې پکې د اتیا نوي خلک په کلو معتادان دي. دوا هیڅ تاثیر نه پر کوي. د ډیر وخت په اخته چې به له مرګ بل علاج نه لري. بل خو نو دا غوړي چې ډیر اکثره په بدو مرزو اخته وسی 15 میاشتو کې تقریبا د 15 پورې انشاء الله تعالی بل نه دي سی. هغه اکثره مریضان نو د ډیر وخت په اخته یو په دوه پر ودرېږي نو دا علت یې د مرګ.
موږ غوښتل چې په زندان کې د معتادینو د وضعیت په اړه د فراه ولایت د عامه روغتیا او ریاست نظر هم واخلو، خو د دې ریاست چارواکي له موږ سره خبرو کولو ته حاضر نه شول. په افغانستان کې د مرواجو روغتیایي معیارونو له مخې باید یو معتاد په روغتون کې د 45 ورځو لپاره بسترې کړل شي، خو د فراه ولایت په زندان کې ساتل شویو معتادینو ازادي راډیو ته وویل چې دوی د درملو او روغتیایي خدماتو نه درلودلو له امله په میاشتو په زندان کې ساتل کیږي او اوس یې هم د نشې اغیزې په وجود کې پاتې دي. ارواکو سالم سدید وایي چې معتاد ناروغ دی او د نشې پرېښودلو لپاره په روغتیایي مرکز کې بسترې کېدلو او طبي خدماتو ته اړتیا لري.
یک معتاد بنا بر هر عامل و دلیلی که
یو چوک په هر دلیل چې معتاد شوی وي اوس ناروغ بلل کیږي او باید د ناروغ په ډول چلند ورسره وشي. له دوی سره تاوتریخوالی کول، په سپک سترګه ورته کتل او یا په زندان کې اچول منطقي او اصولي لار نه ده. باید په معیاري روغتیایي مرکزونو کې درملنه او پالنه وشي او تر درملنې وروسته هم په پرله پسې ډول همکاري ورسره وشي چې دا معتادین له لاسه وتلی ژوند بیرته ورغوي
او دوباره بتونه زندگی از دست رفتی خود بازسازی بکنه.
د فراه د زندان مدیریت د معلوماتو له مخې د زندان ته د معتادینو راټولولو له پیل څخه بیا تر اوسه پورې تر 2000 ډیر معتادین راوړل شوي او تر درملنې وروسته بیرته رخصت شوي دي. د یادونې وړ ده چې اوس هم په دې زندان کې 610 معتادین ساتل کیږي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د فراه ولایت په زندان کې څو معتادین مړ شوي دي.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دا د زام راغلم اوس په ګډه ملو کو.
رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د یمین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کئ؟
په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم. تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. په افغاني ټولنه کې لا اوس هم داسې مدني ټولنې او شخصیتونه ست چې پر رضاکارانه ډول نشي موادو سره مبارزه کوي چې خپل کله یو کور لدې خطرناک بلاتخه وژغوري. لدې جملې څخه یو هم عبدالرحیم رحیمی دی چې په ننګرهار ولایت کې د یو مدني ټولنې مشر کوي. دا چې دا ټولنه کوم فعالیتونه کوي، تر اوسه یې څه کړي او څه لاسته راوړنې لري، په دې اړه مو د دې ټولنې له مشر عبدالرحیم رحیمی سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتله چې ولې دې رضاکارانه کار ته ملا وتړله.
کله موږ معتادین ولیدل چې هغوی په خپلو کورنیو کې کورنۍ شخړې، د کور نغلا، د ټولنې نغلا، نور مسایلو ته مخه کړې وه، خپلې کورنۍ او ټولنې ته ضرر و. دویمه برخه دا وه چې دوی نه یوازې چې خپل معتاد وو، نور معتادین او نور ټولنې کې دغه اضرار خپرول. د یوې ورځې نه بلې ورځې ته د معتادینو شمېر زیاتېدلو، نو ټولنه د بې ثباتۍ طرف ته تلله. نو بالاخره موږ مجبور شو چې د دې دپاره بندوبست وکړو تر څو دغه د معتادینو د اعتیاد مخه ونیسو. په دې ټولنه کې په خپل منطقه کې مونږ تقریبا یو شورا لرو چې هغې 15 تر 30 پورې عذاوې لري. مونږ تمن هر وخت کینو ناستې مو وي، په میاشت کې یو وار دو وارې بیا د ټولو مسایلو ترڅنګ یو بحث مونږه د اعتیاد یا د نشي د مخنیوي په اړه هم مونږه په مجالسو کې یادونه کوو. نو دې کې بیا مونږه درې قسمه تصامیم نسو. یو دا چې مونږه هغه کسان چې معتاد دي کوشش کوو چې هغوی مونږه هغه مرکزونو ته انتقال کړو چې هغلته د دوی درملنه وشي ترڅو جوړ شي. هغه کسان چې مثلا نوي د اعتیاد په طرف باندې روان دي، اعتیاد خو طبعا هغه کسان چې مخکې معتاد دي نور کسان ځان سره پیدا کوي، چې دا کله مونږه د هغوی نبوزو شفخانه کې بستر کوم د هغوی اډله ماته شي. درېیم اړخ مونږه بیا هغه کوشش کوو چې هغه دوکانداران هغه هټیوال چې هغوی مثلا دغه چارس پوډر راوړي د هغوی مخنیوی وکړو ترڅو هغوی دا کاروبار ونه کړي.
څومره معتادین به د درملنې لپاره هڅولي وي، د څومره معتادین لپاره هم د کار زمینه برابره کړې ده، که په دې اړه راته معلومات راکړي.
شون دا خو زمونږ یو محدود شارک دی دی کې لسګونه کسان مونږه تداوی کړي دي او یا مورته هغوی ته بیا کار پیدا کړی دی، خو د لسګونو بلکې د زرګونو نورو معتادینو مخه ولدا چې نور اعتیادونه کې مخکې په لسګونو تعداد به په هر ځای کې معتادین پیدا کېدل، اوس په یو دوه نه پیدا کېږي. تر دې حده پورې مونږ خواري کړې ده.
معتاد ته دغه قناعت ورکول هم ډېر سخت کار دی چې ته نشه پرېږده. تاسو دوی ته څنګه قناعت ورکوئ چې بالاخره دوی نشه پرېږدي او بیرته عادي ژوند ته راوګرځي؟
مونږ هغوی ته د اسلامي شریعت د لارې نه هم هغوی ته ویو چې یاره د اسلام د نظره دا شی مردود دی یا منه دی. اول موضوع دا ده. دویم د هغوی د تیر ژوند په باره کې هغوی ته مونږ وایو ته مخکې چې د دې نشه دې نه کول څومره په ټولنه کې معتبر وي، معتمد وي، د کورنۍ دپاره څومره اعتبار درلودو، اوس دغې نشې ته دې حالت ته رسولی چې هغه نور خلک خوڅه کوي چې سن خپله کورنۍ هم نفرت کوي. نو بنا ان که ته غواړې چې ته هغه مخکېني ژوند ته لاړ شي یا مثلا کورنۍ سالمه وروزي، د دې ټولې کورنۍ مسؤلیت ته به غاړه واخلې، نو بنا ان ته باید درملنه وکړي او جوړ شي. بالاخره هغه دې ته مجبور وي چې هغه احتیاط پرېږدي او درملنې ته لاړ شي. بله خبره دا ده چې دا یوازې زمونږ کار نه دی چې دا کار مونږ وکړو. د دې کې زمونږ سره د دوی کورنۍ، د دوی د جومات ملا امام، د دوی انډیوالان، دوستان، هغه خلک چې د دوی سره مخکې دوستي پاللې وي، ځوانان وي، د دا همصنفیان یا مثلا د دې ټولنې یا ملګرتیا د اجري خلق، مطلب ټول موږ استفاده کوو. بالاخره دا آماده کیږي چې موږ سره په دې برخه کې آماده شي او لاړ شي.
هغه کسان چې رخصي وي دي او بیرته د ژوند تر ګرځیدل دي، دغه په برخه کې تاسو سم راست کوو.
هغه ته موږ د ټول ناول د کار زمينه مساعده او تر څو پورې هغه ته کار پیدا شي. یو ژوند مثال د حکومت زموږ سره متعدد او هغه هیڅ کله جوړ سول، نو بیا هغه د پاره موږ یو اداره راغلی او هغه د خلکو سره مرستې کولې، هغه زرنجان ورکول. بیا موږ د کورنۍ ته زرنجان ورکړل تر څو چې دوی د دې زرنجانو نه هغه خپل استفاده وکړي، مزدوري وربنو کې به ډیر ښه ژوند دغې نه جوړ سول. بل خبره دا ده چې تاسو خو معلومه ده چې موتاد ته ډیر په بد نظر باندې کورنۍ شخړې راغلي، جنګونه راغلي، د دوی د کورنۍ او د دې ترمنځ موږ هغه صلح جوړلو، هغه مثلا هغه په کورنۍ باندې منل دا کارونه کوو. د دې ترڅنګ چې معتاد خو همیشه په ټولنه کې هم ډېر زیات په بد نظر ورته ګوري، مونږ ټولنه دې ته هڅوو چې هغوی ته ووایو د دې سره داسې چلن وکړي لکه د یو عادي کس سره، د یو مریض سره، یو مثلا راشه درشه ورسره کوي، مړی ژوندی ورسره کوي، په ټولنه کې په مجالسو کې ځان سره کښېنوي تر څو دا احساس ونه کړي چې یاره زه معتاد وم او مطلب زما ژوند اوس هم جوړ نه دی.
دا د کار په دوران کې تاسو د فعالیت کوي په مخ کې خندونه څه دي؟
ډېر زیات خندونه دي. اولنۍ ستونزه خو دا ده چې معتاد کورنۍ ته ورتګ دا یو لوی ستونزه ده، ځکه خلک چون دا کورنۍ په ټولنه کې خلک په بل رقم نظر باندې ګوري. اول د شک او د هغه نظر دلته پیدا کیږي، د دې کور ته رسیدګي دا ډېره سخته ده او موږ دا ستونزه په ځان باندې قبلوو ورزو. دویمه ستونزه دا ده چې چون دې کانې کول دي ته چې یاره ته لاړ شه تداوي کوو، د دې طرف ته مونږ بیایو. د شفخانې تاسو معلومات دی چې کله دوی اخلي د هغوی پالیسي داسې ده چې تر څو پورې دې په خپله خوښه رانه شي بل څوک یې نه شي راوستلی، نو بنا ان هغوی سره خبرې کول یا دوی ته قناعت ورکول په دې باندې مونږ ډېر زیاتو اوږدو ستونزو سره مخامخ کیږو. درېیمه ستونزه دا ده چې مونږ کوشش کوو چې هغه څوک چې دلته دغه اعتیاد مواد خرڅوي د هغوی مخه ونیسو. دلته دکانداران دي، دلته مافیا کړی دي، دلته مدي تجاران دي چې خو موږ ته مختلف تهدیدات راک. بل خبره دا ده چې د معتادین لپاره موږ نه یوازې شې دوی د اعتیاد نه منشي، موږ د غوډ لپاره د کار زمينه برابرو. مجبور شي په هغه مسلک چې د ذکر کړی دی، مثلا په کوم مسلک کې د ماهر دی په ماغزه کې واشو. د مثال په ډول کې یو عالم مخکمالم خو معتاد دی، معتاد نه جوړ شوی دی، نو کله چې موږ دوی معرفي کوو کوم ادارې ته یا مثلا کوم کار ته چې کوم کار کې دوی مهارت لري، هغه ته دوی بیانو په هغه نظر ورته ګوري چې یو د مخکې د معتادونو په اسانه غوې نه راځي. نو د ډیرو دلایلو د ډیرو قناعتونو وروسته موږ غوې دې ته قانع کوو چې غوې دې ته کار وکړي.
آیا پوهی دلست؟ آیا پوهی دلست که معتاد لکول شلل ده حقه پر اختیار تناور آغیزی لری؟ پا دی عربه ده دکتر میواند خوشمند خبری واورو
یوازنه تاکیگاهی چه کورنهی ده متاسفانه آغام دوی للاس ورکهی چه ده مسلکی لحاظ نه داغ سرمایه ساعتیابی ورتوهی یعنی داغ سرمایه هم دوی للاس ورکهی بلاخره دوی خیابانی یا پو کوچو خارو پو پیادارونو که سرگردانه کیگی به سرپانه کیگی کلا چه که مریض ده کورنه شدل کیگی مریض پاینده که پنورو جرمونو پنورو مشکلاتو بنده اخته سی غلای دیر شی نور خلق سرش خلق دیر شی بلاخره داغ مریض ده یو حالت نه چې د تداوی لپاره آماده وي یا د دې لپاره چې د مشکل ایسته شي مشکل زیاتیږي او د دې ترڅنګ کېدای شي چې مریض که چیرې مخ کورنۍ ورسره وو یا کور کې تګ راتګ کول د یو مواد نه استفاده کوله اوس مجبوریتونه یې زیاتیږي خپل مواد تبدیلوي چې دا ورته د صحي لحاظه نور نقصونه ورته رسوي مختلفو مرضو باندې اخته کیږي رواني لحاظه کورنۍ باندې اغیزه کوی شي چې دوی په تشویش کې وي چې د ده مریض یا زوی چیرې به وي دا به په څه مشکل کې به وي بالاخره دا تشویشونه کورنۍ ته متاسفانه اضافه کیږي او همداسې کورنۍ د تل لپاره متاسفانه بې سرپرسته پاتې کیږي او همداسې مریض هم بې سرپرسته پاتې کیږي چې د دواړو ته هم مریض ته هم کورنۍ ته غټې ستونزه ولړوي د کورنه سره شوی معتاد موږ او تاسو ته معلومه ده چې دا یو مشکل یا یو ستونزه ده چې په کور کې اوس دا ستونزه ټولنې ته راجع کیږي متاسفانه چې دوی په ټولنه کې په ناوړه کالو باندې لاس پورې کوي همداسې مزاحمتونه کیږي په غلا باندې لاس پورې کوي د جرم سطح جګیږي همداسې تر څنګ ټولنه ورسره نامنظمه کیږي کیدای شي چې نور خلک دې ته مخه وکړي په ټولنه کې د ایجاد کچه لوړه شي
ایا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1200 نیمه منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده د میدان وردګو ولایت تورن په ایران کې د موبایل فرنیچر کار کاوه او لدی لارې پریمانه پیسې ګټلې خله ناوړه انډیوالانو سره ناشتې لدی ګټي به برخه کړ تورن چې 50 کالو راهیسې کوټه نه دی تللې د ورځې لخوا د لګو پیسو په بدل کې خاري موټرو تسپرلی پیدا کوي او د شپې لخوا ترشنه اسمان لاندې شپه سبا کوي دی وایي چې یوازې دومره پیسې ګټم چې نشه یي مواد پرې واخلم دا چې تورن د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د ده له خولې واورو
د نشي مخکې پوس چې دغه نجاره زندلۍ دغه شیان مې جوړوه موږ لپاره نشار نجار یمه او موټروانم یې په تهران کې شو عبدالعظیم کې اعمال ته مې همدغه مې کسب و اعمال ته مې کار کوه زتیرې د میاست یو میلیون دوه میلیونه حقوق مې وه زتیرې دې عمل کې چې ولوبېدلم د کار و زندګۍ نه ولوبېدلم تقریبا یو څلور کاله مخکې متاس وم بډو انډیوالانو سره پوز کېناستلم زتیرې هغوی سخول زتیرم زم بېکاره وم اصاب ناراحته وم پوز زتیره همدغه شیشه یې وهلم ما یو یو دود یو یو دود پوز د هغو نه اخیستل او اخیستیم کرو کرو پخم وسخېدلم متاس وم کار میکوه هلته صاحب کار را باندې گیر کړمه په مواد باندې زتیره د کار نه وشړلمه پوز زتیره بیرته بېکار وم زتیره د دې عمل لاس نه زتیره چا کار ته نه نیولمه هلته موټر ناریه وهمه دیوغانان کې زتیره هر موټر تسې ناری کومه لس روپۍ د موټر په سر راکوي تر ماښامه پورې سهل یو نیم ځل کار کومه هماغه نه کار کوم چې د عمل پیسې مې پیدا کومه سخومه څلور پنځه کاله کېږي د دې عمل لاس نه کورته نه یم تله او دې عمل کې چې اوسېږم زتیره لس دقیقې باد شل دقیقې باد خوماریږم زتیره پوس وي زی زی پکړی یم ډېر ډنګر کړی یم پوه شوې چې بیا یې ونه سکومه کار نسم کولی وخت چې زه خوماریږم سوګمونه مې اوبه راځي استرګونه مې اوبه راځي زتیره تر څو چې پیدای نه کړم وسخومه نه بیرته نه نورمالیږم د یو سړي اویلۍ ور واوښتلم وسایل د کور مې هر شی چې وه او چطه میکرل پوسوی راو رل میبانه میخرس کرل زتی را پیسی گوتو تا نسی راغل لارم از ساقی نمی دوا وقتلا زان می نشکم دیر چلکی نشده مجبوروی دی هر کار تسی پوسوی هر شاید دلاس نسی وستی زتی را موقع کار مجبوروی سبا که دیده عمل پیسی پیدا که سی زان نشکی
دا زده را ریو درنو آوریدن کو په خاطره که مو آوریدل چی دا تورن پنوم یو معتاد دا نشول عمل لکار چخه سرل سویده
دا زهرو کاروان با دیخ پروانه که دا نشه موادو طول ارخونه چیرل کیده باید ولاری چه داخ پروانه دا ازادی رادو پر ویب پانا فیسبوک او تویتر بانده هم آوریدلشه
دا زادی رادیو درنو آوریدن کو دا دی دا زهرو کاروان خبرونی ورستی برخی ترا ورسیدو او پا دی برخی که بیا هم دا پخواه پشانستاسی لپاره او خزل پوری دراما لرو دا درامی که صدا شده چه لالا جان پا خپل از مکه که کوکنار کری لیوی او خوشاله بی چه دیری پیسی با ور جوری کری خو کله چې لکوکنارو څخه تاریاک ټولوي او کور ته یې راوړي نو ناڅاپه له یوه داسې حالت سره مخ کیږي چې د کوکنارو پر کښت ډېر پښیمانه کیږي دا چې لالا جان د کوکنارو پر کښت ولې پښیمانه کیږي او وروسته به څه پیښه شي دا به په ډرامه کې واورو
لالا جان السلام علیکم
و علیکم سلام اشرف خان ستړی مشی
خیر وسه ته هم ستړی مشی لالا جان خدای دې خیر کی زمکه کیسه شي کرے
چاریا کرم
تاریا دیورکشی نوم دیورکشی ولی غنم نه کرے
غنم کله دومره پیسې جوړوي تاریا کلا خدی د بچیانو روزی را گټی
زه هم زمکه لرم او هم سواره تاریا پکې چرلی دی ولا کمی یو کلم کټ تری خوړلی تل جیب پکې تاوانیم
ولی لجیب پکې تاوانی
دا یو نازولای بوټه ده کله گم تکه شو پس وچ ده که تاریا کې پاخه شول او لک تیز بادو هل هم دی لخی وطن
خطر آتا وای چه شی وکرم
غنم وکرا یو تی او یو دی زوی ده لوی کولای شی دی مزدورانو پیسې به هم در اوسپه میگی دومره ډیر اوبه او منډې هم نه غواړي
اشرف خانه غنم دومره پیسې نه جوړوي تاریا کله خدی کله خیر سره حاصل می واخیستل نو د غنمو لاس چنده پیسې به را جوړی کی
ته خو د تاریاکو اوسنیو نرخونو ته ګورې خو کله چې تاریاک پاخه شي بیرته ارزانه کیږي د خواروی او مصرف ته حساب وکې نو بس هغه د غنمو پیسې جوړوي
د چې به کې پلا ده څنګه ست کوکنارو نیش په خیر خلاصو
اوه شکر په خیر خلاصو
نو ولی نه خرڅوي
سمال ناصرالدین خو نه يم چې وځي خرڅ کم
ولی
اوس خو ارزانه دي که خرڅ کم هغه پیسې هم نه را جوړوي چې ما ور باندې مصرف کړی دي
نو څه وخت خرڅي
لک صبر وکړه چې ګران شي بیا به خرڅ کو
تو ما جبه خبرې کوي تاریا خو هغه خلک رانی ته ساتلی شي چې په کور کې څه ولري موږ خو په کور کې د سبا اوړه هم نه لرو شبخیل ویل مې نن درېیمه ورځ ده چې ناجوړه ده د ډاکټر پیسې هم نه لرو
نو څنګه وکړو اوس خو ارزانه دي بیخي د غنمو په بیه دي
نو تر دې چې د غنم کرلی وای ښه و د کال غله خو به مو درلودله
تو خو د تاریاکو اوسنیو نرخونو ته ګورې خو کله چې تاریاک پاخه شي بیرته ارزانه کیږي د خواروی او مصرف ته حساب وکې نو بس هغه د غنمو پیسې جوړوي
د شبخیل پلاره په څه چرتونو کې ډوب سوې
ته ښه خبره کوي دا راستا خبره زموږ د کلی اشرف خان هم راته وکړه خو ما ونه منله که مې منلې وای نو اوس به دومره نه سرګردانه کېدی که هیڅ نه وای د کال غله خو به مو کېدله
اوس چرتونه پرېږده ژر تاریا خرڅ کړه چې د انجلۍ ډاکټر ته بوزو او کور ته اوړه راوړه یوازې د نن ورځې اوړه لرو او بس چای غوړي او بوره ټول خلاص شوي دي
خپلې خوارۍ او ستړیاوې مې ارمان دي متل دی وایي چې ونه ویشتل شي خبر به نه شي ما ته هم تجربه شوه بیا به هیڅ وخت تاریاکو نه کرم د تاریاکو ګټه یوازې قاچاقبران او شتمن خلک خوړلی شي مونږ بزګرو بیچارهګانو ته یوازې ستړیا راپاتې ده او بس
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تربیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio